السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دا نیم ساعت خبری مجله په لندو خبرونو پیلېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو لوري د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه وکړه. په نیویارک کې پرون له جنسیتي اپارټاید سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه درېږي.
I urge you all Afghan international.
The Waizalatas aw tulo narewalo sharikan gwaalam chi de bashari haqqono la sargharawono de tsarani mekanizm aw basharim rasuta dawam warkrai. So dot tarla sachi chi Afghanistan ke mrast yarmano pazangri dawal khazo aw mashumano tarasi. Pade gunda ke de Afghanistan de bashari haqqono pa barkha ke de malguro millatuno zangri astazi Richard Bennett de yoshmir hewadun safirano aw de bashari haqqono yoshmir faalano ham barkha khistewa. د روپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه پرون لیکلي په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې شوې دي. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتیایمې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ټام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د آسیا د اولمپیک په لوبو کې څکال د افغان لوبغاړو دوی ډلې برخه اخلي. یوه هغه چې له افغانستانه چین ته تللې او بله هغه یوه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هانګ ژوی ته په الوتکه کې ولاړل. بلورتا د جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د 12 ښځینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له دیر رنګه بیرغ سره په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. دا لوبغاړي له افغانستانه بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هانګ ژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقونو د څار ډله په ناروې کې میشته ده. وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شو او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقونو د څار په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي یوازې د 138 اعتراض کوونکو په سترګو د ټپونو نښې ثبت کړې دي. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولې دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل څلور اتیا هغه کسانې توقیف کړي دي چې د پولیسو له امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابرټ کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دی. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدراعظم نیکول پاشانیان د لرې کېدو لپاره له خپلو پلویانو وغوښتل چې لاریون وکړي. اعتراض کوونکي که وایي چې دوی به خپلو لاریونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی. تاسو ازادي راډیو اورئ. نن شنبه ده، د تلې لومړۍ او د سپټمبر 23مه نیټه. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تور لګولی چې له افغانستانه تر هګر ورځي او دوی په ځپلو بوخت دي.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
Da Pakistan lumri thob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wul shi aw zapal shi.
خو په یو نړیوال سټیج د کوم مجبوریت او لامل له مخې پاکستان دې ډول شکایت ته ورسېد.
په دې کې باید دوی ګیله ونه کړي. دا د دوی ساختار و. په دې کې دوی هلې ځلې کړې دي. طالبان جوړ کړي دوی و. نو اوس باید دوی خپل مشکل له هغوی سره په خپله حل کړي.
داسې مال چې په چین کې آسیایي سیالۍ نن پیلېږي، په دې لوبو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبیا او مهالویش هم معلوم شوی دی. او دا به هم واورئ چې د واشنګټن په منځګړیتوب د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دې کېدو هڅې روانې دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځمو نیکمرغه. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي هغه تر هګر وځپي چې له افغانستانه ورځي. سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر افغان طالبانو غږ کړی چې د دې بریدونو مخه ونیسي. بلورته د پاکستان د امنیتي وضعیت په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی او وایي چې له افغان طالبانو یې یو لړ ژمنې اخیستې دي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
Da Pakistan lumri thob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkarai makhawuni wul shi aw zapal shi. Pakistan la puli pore ghada turisti briduna chi da Pakistan parzid ki gi khandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan da Aish aw Noor ul Lakhwa د افغانستان له خاورې کېږي. مختل کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کېږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوارالحق کاکړ په نیویارک کې د خبرې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی امریکا شخص ته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې ژمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي دورانی په خبره دا ژمنه د پنجشنبې د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي، خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. ښاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګ په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره، د ټولې سیمې لپاره د سترې اندېښنې وړ خبره ده.
اوریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلانۍ غونډه کې دا کړی چې ترهګر له افغانستان د دې خاورې د دوی خاورې ته ورځي او هلته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی هم ورته ادا کړې او پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان له خپلې لمن اور اخیستې؟ دا یو شمیر نور مسایل د افغانستان د مخکنۍ ولسي جرګې له پخواني مرستیال نذیر احمد احمدی سره زموږ همکار مرکه کې پوښتلي دي. دا مرکه
مشکلات دا تا منو په افغانستان کې به مختلف ډلې موجود وي، خو دا موضوع دومره نه وه چې دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې یادېږي. دا د دوی داخلي موضوع، ځکه طالبان په راتګ کې د دوی ډېرې هلې ځلې کړې وې او ډېر کومکونه او هر څه یې ورسره کړي وو او ښه تعلقات طالبانو سره لري. دوی باید دا خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړي وای، نو چې د افغان ولس او د یو مملکت د بدنامي سبب جوړیږي. نو په دغه مورد باندې موږ ورته ویلی شو چې همیشه دغه د ماران چې څوک ساتي د هغه مرګ بیا له مار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګیله ونه کړي، دا د دوی ساختار و، په دې کې دوی هلې ځلې کړې وې، طالبان جوړ کړي دوی وو.
احمد صاحب، دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت ذبیح الله مجاهد دوی ته کړې وه چې خپلې داخلي ستونزې د پاکستان په خپله حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې په ورځ په نیویارک کې دا خبره کوي، یوه ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعاله ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرې ډلې. دغه ترورستي ډلې چې په دې سیمه کې دي، او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅې ممکن وي، څومره جدي ښکاري؟
واقعاً که دې ته خاصه پاملرنه ونه شي دا نور هم جدي کېږي. دا د منطقې لپاره مې یو خطر جوړېدلی دی. نو زما په اند باندې اوس وخت کې باید جامع جهاني په کار شي، په افغانستان کې یو مسؤول حکومت رامنځته کړي تر څو پورې هغه د دې جوابګو ټولو نړیوالو ته واوسیږي.
احمد صاحب، پخوا پاکستان څو ځله داسې خبرې هم کړې وې چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپي. څرنګه دوی کولی شي چې دا وځپي؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي، او لکه څرنګه چې دوی ادعا کوي چې دا د افغانستان خواته اوړي، نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا بهیڅ کوم د سپاسانی تر دا ونیسی کولای شي او بل مملکت کې داخل شي او عملیات تر سره کی تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سره ته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت په بل ته چې د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نو چې نو د زخمونه تازه کوي او دا رقم زه دا د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم نه دي هم پیغامو ممالکو او نه دي ولسونو ځکه افغانستان پاکستان ولسونه ډېر نږدې روابط لري او اوس ټول مشکل ولسونو ته دا په افغانستان کې هم اوریږي او که په پاکستان کې هم دا د طالب په نامه او د ټي ټي پي په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته له منځه ځي جیلونو ته ځي د هغوی جایدادونه له منځه ځي نو دغه یو غټ مشکل ده نو د دې لپاره د یو حل لاره ډېره ضرور ده
د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ په هغه څرګندونو یې تبصره کوله چې پرون یې د ملګرو ملتونو می کلنې غونډه کې وویل د دوی لومړیتوب دا دی چې د افغانستان ورتلونکي ترهګر وځپي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د تیر په پرتله په دې ولایت کې اوس ډېر شمیر کورنۍ غواړي خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي. د چارواکو له قوله وړاندې د دې ولایت په ډېرې سیمو کې خلکو نو غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزان ضد واکسین ورکړي خو اوس یې په ممانعت کې لګواله راغلی. په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست تر څنګ دیني عالمانه او ولسي خلک هم له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته د واکسین ورکړي.
شاوخوا 23 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کارځای ته راځي. دای دا غزنی ښار په کولای سب سیمه کې موڅګی رات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالي کې د پولیو ضد څاڅکو د نور کولو له امله ګزڼ وهلی. نوموړی له خپل راتلونکي څخه مایوسه دی او وایي کاش چې خپل ژوند مې په دغه دوو څاڅکو واکسینو نه خوړلو مه وای خراب کړی، خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نه سي.
یو وخت چې واکسین ډیر کم و شرایط دې ته آمده نه و چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر و. زه یې نیم واکسین کړی، دا مې حال دی. اوس مې راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمیر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کیږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت وایي د پولیو په له منځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلي تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دی زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل سوې ده ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعضې خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بوډه هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، د قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي یې ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
نو باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته هغه پیغام ده چې ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دینی عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
له اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګوزن یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي دا له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اړیکېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که له ریاض سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخ بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. جزئیات دې راپور کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یوه تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یوه نوي منځني ختیځ ته رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډیر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پای ته رسیدو سره ډیره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به وهڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کیږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او ګاونډیو هیوادو متحد عربي امارات او بحرین سره د اړیکو د اډکېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکي اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطیني دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن له خندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري.
له خبرونو ورآخوا
بیا لا بیلو رسنیو هم د افغانستان په اړه، البته نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي دي چې د زنیو لنډیز یاورو.
ډیپلوماټ خبرونې پرون د افغانستان په باب په یوه لیکنه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې ازبکستان مهم هیواد بللی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي تاشکند واشنگتن ته له طالبانو سره د غیر مستقیمو مذاکرو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ د زیاتیدونکو نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره د تعامل وړاندیز کړی دی. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې خطر په زیاتېدو دی، له طالبانو سره د ازبکستان نږدې اړیکو د واشنگتن لپاره تاشکند په یو مهم ستراتیژیک شریک بدل کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې لولو د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي جوړونکو په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د ظهور په باب سخت اندېښنه شولې ده، خو امریکا په 2021 کال کې له افغانستان تر وتلو وروسته نه غواړي په افغانستان کې په پوځي لحاظ بیا ښکېل شي ځکه نو په دې باور ده چې له ازبکستان سره له خپل پخواني شراکت په استفاده سیمه ییز اندېښنې په بامفهومه ډول لرې کړي. لیکوال زیاتوي لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، تر ډېره هڅه کړې چې په ټول افغانستان کې پر افراطي ډلو کنټرول ولري، خو د لیکنې له مخې تر ټولو لوی افراطي ډلې یعنی د اسلامي دولت ډلې د طالبانو د راپرځولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. بل لوري ته د ازبکستان په ګډون د افغانستان شمالي هیوادونو ته هم خطر پیش کړی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلي په لومړیو کې د طالبانو هڅې تر ډیره د افغانستان په ختیځ کې د امن پر ټینګښت متمرکز وي، او د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه وتوانېدل چې د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي. دا کار د دې سبب سو چې دغه ډله د 2022 د کال په اپریل او می میاشت کې پر ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونه وکړي، او په دغو بریدونو کې د ازبکستان پوځي تاسیسات هم په نښه شوي وو. د مقالې له مخې ازبکستان له لوی سره د پخوانی شوروي اتحاد تر ننګېدو وروسته له مذهبي افراطیت سره مبارزه کوي، او پر مشکوکو افراطي کسانو د تاشکند فشارونه د دې سبب سوي چې له ازبکستانه بهر ګڼ ازبک ټبره وګړي له افراطي سازمانونو سره ملګري سي. لیکوال وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه هم له هغو سازمانونو ده چې په خپلو لیکو کې د نورو وګړو تر څنګ د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان اتباع هم ګمارلی دي. د هند فرست پوسټ ورځپاڼې په چین کې د آسیایي مسابقو په باب لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، او طالبانو له افغانستانه یوازې نارینه ورزشکاران ورلېږلي خو ښځینه ورزشکاران له بهره ورته راځي. د فرست پوسټ په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، لومړی آسیایي مسابقې دي چې د افغان ورزشکارانو دوی ډلې پکې برخه اخلي. یوه ډله له افغانستانه ورغلې ده چې 130 نارینه ورزشکاران پکې دي، له هغه هیواده چې ښځې پکې د طالبانو لخوا له ورزشي فعالیتونو منع شوي دي. بله ډله له افغانستانه بهر تر زرغون، سره او تور بیرغ لاندې ورزي چې 12 ښځینه ورزشکارانې به پکې وي. د لیکنې له مخې طالبانو له تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او کارنه د ښځو په منع کولو سره ښځې له عامه ژونده حذف کړي، او په رسنیو کې هم د هغوی د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کندهار کې د انزور باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندهاري انزور لویه برخه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې کرل کېږي. باغ لرونکي وایي د دې سیمې اوبه تر 300 متره پورې وسخته شوې دي، او که د بخار سیستم یې جوړ نه شي نو زرګونه جریبه باغونه به یې له تندې وچي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي انزور د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده، او په تېر کال کې له کندهاره د 16 میلیونه ډالرو په ارزښت 15,000 ټنه انزور بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ د بختو کلی هغه سیمه چې د انځرو لویه برخه باغونه لري. دلته باغ لرونکي دا مهال د خپلو حاصلاتو په راټولولو او وچولو بوخت دي. انځر د شاولی کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو مهمه اقتصادي سرچینه ده، خو د وچکالۍ له امله اوس خلک خپلو باغونو ته اندېښمن دي او وایي که اوبه ورته ونه رسېږي نو باغونه به یې له تندې وچ سي.
زما نوم بشیر احمد دی. که د کال دغه انځورو ته ګورو، دغه د انځورو کار مه دی، د انځورو ما سوا بل دلته خواري سته نه شی سته. دا یو کال بل کال انځورو ته ګورو، هغه دلته د اوبو د کمی دی. برمی او برمی مو وچ سي، د حکومت سم دا یله د جدا برمی مو را پاله کې څه شر سره وکي، بندونه را جوړ سي.
کروندګر وایي تیر کال د سختې ګرمۍ له امله یو شمېر باغونه وچسول، خو سږکال یې د باغونو د ژغورلو لپاره درانه لګښتونه کړي. آن په ځینو سیمو کې تر 300 مترو ژورې ساګانې ایستل سوي، او 2 کیلومتره لیرې په پایپونو کې تر باغونو اوبه رسوي.
نن مې نکې بلاډې د شاول کوټ ولسوالۍ د بختو په کلی کې وسېږم. نو زموږ برمی چې دی، زموږ وطن ډېر وچ دی. برمی مو 300، 350، 400 وویلې دي. نو دا که دا اوبه نور یې کښته سي، د دې شاول کوټ ولسوالۍ دغه انځر دي یو کال بل کال موږ ورته ګورو، نو نور هم ورسره تړلې ده چې دا اوبه کښته سي، زموږ باغونه وچ سي، زموږ آینده خراب سي. نن دلته موږ یو پاپریکا لرو، نه یو بل شی لرو، نه یو مکتب لرو، معنی هېڅ شی وروره نه لرو. بیا موږ ته یو وندونه راوتړه سي، یو ولې راکار سي.
د کندهار ورخوا په زابل او روزګان ولایتونو کې هم د انځرو باغونه له وچېدو سره مخ دي، او هلته هم خلک د اوبو له سخت کمر سره مخ دي. سوداګر وایي سږکال کروندګرو د انځرو په باغونو زیات لګښتونه کړي چې له امله انځر په لوړه بیه خرڅېږي، او پر بهرني مارکیټ یې منفي اغېز کړي. د انځرو یو سوداګر محمد اشرف وایي د خپلو مالونو د ساتنې لپاره سړې خونې نه لري، او اړ دي چې په ګرانه بیه رانیول سوي انځر ارزانه خرڅ کړي.
او دا خلک اوس سودا کې ډېر سره خوش دي. په دې خاطر چې په هندوستان ته اول سال مالونه ولاړ شي هغه رنګ بایلي، هغه په دې قیمت خرڅېږي نه، هلته چې دلته چې هلته خرڅېږي نه. د هندوستان خوا بازار موږ سره معلومېږي چې هلته ووځي دلته انځر ګران دي، که هلته نه ووتله دلته انځر چټېږي. خلک هم خوږي، باغ والا هم خوږي، ټوله خوږي. دغه مالونه چې اوس موږ رانیولي دا پرته چې دا تقریبا 6000 2000 3000 په بازار کې بیا دا قیمت هلته دونه نه دي، 15000 14000 دا قیمتونه بازار کې بزګران چې دي هغه لوړ خرڅي وي. خو دې خور جیوه بر مې ورو 300 متره ولي و بر مشل جشلا کلدار کې هغه غي 15000 وبو کې برت ناکام وي.
د کندهار د اقتصاد ریاست مسولان وایي هڅه کوي د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د باراني اوبو د مهار لپاره چکډمونه جوړ کړي، چې یوازې په تیر کال کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته 20 چکډمونه جوړ کړي دي. په عین وخت کې د کرهنې د برخې کارپوه انجینر مسعود شاه احمدي وایي د اوبو د کم مصرف لپاره باید کروندګر د دودیزې کرنې پر ځای عصري کرنې ته مخه کړي، چې دا د اوبو د سپما او حاصلاتو پر زیاتوالي زیات اغېز لري.
نو موږ کروندګرو ته وایو چې د دې بدیل سته، د دې حل لار سته. هغه څه چې ده چې دا اوس په ټوله نړۍ کې د ډریپ سیسټم څخه کار اخیستل کېږي، یا د څاڅکي سیسټم دی یا پیپي سیسټم، زموږ بزګران ورته وایي چې دا ډېر ګټور دی. د پیپي سیسټم اساسي ګټه دا ده چې مثلا ته په یو برمه باندې مثلا یو جریب یا دوه جریب ځمکه اوبوې، که چیرې ته پیپي سیسټم جوړ کړې په هغه سره ته 10 جریب اوبولی سې، یا ته یو مځکه په عادي اوبو سره په 10 ورځې اوبه یې، ولې په پیپي سیسټم سره ته کولی سې چې په یوه ورځ هغه اوبه کې.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولین انځر د هیواد د صادراتو یوه مهمه برخه یادوي، چې د دوی په وینا ګټه د سوداګرو او کروندګرو ترڅنګ د پروسس په برخه کې لسګونو نورو کسانو ته هم رسیږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د 14 میلیونه ډالر په ارزښت 15000 ټنه انځر بهر ته صادر سوي.
موږ درې قلمه ډېر خاص قلمونه لرو چې موږ پر هغه حساب کېږي، چې هغه انګور دی، انار دی او انځر دی. نو موږ غټ قلم چې دی هغه انځر دی، 15000 ټنه یا 15000 ټنه دا خپله هر ټن یې په اصطلاح 4 ټنه تازه انځر کېږي. نو که 15000 ټنه یې هغه 100000 ټنه دي، تر دې هم بالا دي، ولې انځر تازه مصرفېږي، نور ولایت ته هم ځي او خپله په کندهار کې هم ډېر مصرفېږي. او وچ انځر هم مستلور دي ولایت ته، د کندهار څخه ځي، هغه نور ولایت کم چې انځر نه لري.
د کندهار د کرهنې ریاست د معلوماتو لمخې د دغه ولایت په شاولي کوټ، نیش او خاکریز ولسوالیو کې د انځرو باغونه سته چې هر کال 150000 ټنه حاصل ورکوي، خو سږ کال به د دوی د اټکل لمخې د وچکالۍ له امله 10 سلنه کم وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او له سپورت اده چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نیخ په نیغه په منځوب یا کوارټر فاینل کې لوبیږي، چې سیالۍ د سریلانکا لوبډله ده. وړاندې د دې سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې د برخلیک په اړه معلومات نه و، خو اوس معلومه شوې چې دا لوبډله په یاد سیالیو کې برخه لري.
د کرکټ آسیایي شورا د خبر لمخې د افغانستان الف لوبډله به د چین په آسیایي سیالیو کې برخه ولري او په منځلوب یا کوارټر فاینل پړاو کې به د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان ترڅنګ کوارټر فاینل پړاو ته د هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا الف لوبډلو هم نیغ په نیغه لار موندلې چې نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره به افغانستان او سریلانکا سره سیالي وکړي. دغه ورځ په کوارټر فاینل پړاو کې به د پاکستان، هندوستان او بنگلاديش الف لوبډلو سیالان د یادو سیالیو د لارموندنې د پړاو تر بشپړېدو وروسته څرګند شي. د لارموندنې په پړاو کې د پیاوړو لوبډلو د نشتون له امله ګمان کېږي چې یادې لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسیږي. په خبر کې ویل شوي دي چې افغانستان به د اکتوبر په 4 نیټه د سریلانکا پر وړاندې سیالي ترسره کړي او د دې سیالیو پایلوبې به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي چې افغانستان به د لارموندنې په پړاو کې له چین، کمبودیا، او مغولستان هیوادونو سره تر سیالۍ او بریا وروسته د کوارټر فائنل پړاو ته رسیږي. خو د یادو هیوادونو د لوبډلو د نه حاضرېدو له امله افغانستان نیغ په نیغه یاد پړاو ته رسېدلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د اعلان پر اساس په آسیایي سیالیو کې به ګلبدین نایب د افغانستان الف لوبډلې لوبډل مشري کوي او محمد شهزاد به یې مرستیال لوبډل مشر وي. د چین په آسیایي سیالیو کې افغانستان په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې برخه اخیستې وه چې په پیلوبه کې د بنګلادیش پر